برنامه‌های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستر فروغ دوستانو د ازادي رادیو دای او ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا نوی رئیس عمر داوزی وایي د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالت بدل شوی دی او د سولې فرصتونه زیات دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. محمد عمر داوودزی د سولې د علي شورا د دارالانشا د نوي رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په خاطر د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. افغان حکومت د خوشتېپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل، او سعودي عربستان وایي ترکیې ته به هغه کسان ونه سپاري چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن شوي دي. د خبرونو تفصیل. محمد عمر داوودزی د سولې د عالی شورا د دارالانشا د نوي رئیس او د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییز اجماع کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی پرون دا خبر په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی او رسنیو سره هم شریک کړی دی. ښاغلي داوودزی بېګاش په ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د سولې یوه نوې تګلاره به جوړه کړي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. پخوانی ستراتیژیګانې، پخوانی پلانونه، طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیلزاد ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی.
ښاغلي داوودزی د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې په پاکستان او ایران کې د افغانستان د سفیر په توګه د غراس د څو کلونو لپاره د ولسمشر کرزي د دفتر د رئیس په توګه دنده ترسره کړې او په دې وروستیو کې سیاسي ګوند جوړ کړی او د سولې پر ارتباط هم ځینې غونډې جوړې کړې وې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیگاش په د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی لغړیو سره وکتل. ارګمړی په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې ولسمشر غنی د سولې لارښود د افغان دولت اساسي کرکې او د سولې د خبرو د بڼې په اړه وضاحت ورکړ. ارګ د ولسمشر غنی په حواله لیکلي چې د سولې وړاندې شوي لارښود د هغو ډیرو سلام مشورو نتیجه ده چې په اتو میاشتو کې له خلکو ټول شوي دي. افغان ولسمشر د نومبر په 28مه د افغانستان د سولې او پرمختګ په هدف د جنیوا په کانفرنس کې اعلان وکړ چې یو کاري کمیټه د سولې د خبرو د مختوړلو لپاره ټاکلې ده. افغان حکومت پرون د خوشتېپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ارګ کې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې ویلي چې د ولسمشر غنی په حضور کې افغان چارواکو د تړونونه د امریکا له سفیر، د امریکا د پراختیایي ادارې له مرستیال، د آسیا پراختیایي بانک له رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت سره لاسلیک کړل. د خوشتېپې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید پروژه 270 کیلومتره اوږده ده او 15,00,000 هکتاره مځکه خړوبولی شي. د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ او له غزنی نه پکتیکا ته د برېښنا په لېږدولو سره به نږدې 6,500 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې دا غوښتنه رد کړه چې وایي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان دي انقره ته وسپاري. عادل الجوبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا د غونډې په پای کې ویل چې موږ خپل اتباع نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant,
د چاله خوا د نیولو د حکم په اساس مخ خپل ادب نه مستردو. دا نو جالبه ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم لمخ سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار سره له سعودي عربستان غوښتي دي چې د جمال خاشقجي د وژلو تورن خلک دي ترکیې ته وسپاري. جمال خاشقجي د سعودي پخوانی خبریالو چې په وروستیو کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ته کالمونه لیکل او د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه ووژل شو. او ملګری ملتونه وایي په سوریه کې لسګونو زره کسانو ته د اردن له سرحده بشري مرستې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو په خبره داسې مرستې دا مرستې د جابر نصیب سرحدي لارې نه چې دوه میاشتې مخکې پرانستل شوه سوریې ته وړي او په اړمنو کسانو یې ویشي. د ملګرو ملتونو سازمان بشري چارواکو ویلي چې څه باندې زر میټریک ټنه بشري مرستې چې په 370 لاریو کې بار دي په څلور اونیو کې 6.5 لک سوریایانو ته رسیږي. او د ارمنستان په پرونیو لمخ له مخکې انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف لویه کامیابی ترلاسه کړې ده. د پاشینیان په مشرۍ ائتلاف څه د پاسه 70% کې رای خپلې کړې دي او خپلو سیالو ډلو ته په دې پارلماني انتخاباتو کې په اسانه ماتې ورکړې ده. نیکول پاشینیان نن د خپل ائتلاف د بری په اړه وویل چې انقلابي اکثریت یې ګټلی دی. نوموړي د انتخاباتو پروسه شفافه وبلل او خبریالانو ته ویل چې د ارمنستان خلکو د انقلابي اکثریت لپاره رای ورکړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سولې د عالی شورا د دارالنشان نوی رئیس او ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وایي د سولې فرصتونه زیات دي او په سیمه کې وضعیت مخ په بدلېدو دی.
خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په هکله ایجاد شوي.
د مشرانو جرګې مشر او غړیو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د کابل ولایت د رایو د باطلولو اعلان او په دې اړه بیرته مصلحت ته غاړه ږدل د قانون خلاف عمل بولي.
کدام فیصده کمیسیون شکایت کړه؟ هیڅ صبغه قانوني نداره.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات لولو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اعتراف په اړه هم اوري چې وایي په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړې توګه د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې فساد موجود دی. د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي راډیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د سهار لونه د مخم تر و بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشان نوی رئیس عمر داوودزی وایي د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالت بدل شوی او دې ته اړتیا ده چې د سولې په اړه نوې تګلاره جوړه شي. خاغلی داوودزی وایي داسې نښې نښانې شته چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس وخت د افغان سولې د خبرو د چمتووالي په اړه په سیمه کې دی او له مختلفو اړخونو سره ویني. سفیر استانکزی په دې اړه راپور لري.
محمد عمر داوودزی وایي د سولې عالی شورا به د اوسني حالت سره سم عیاره کړي. ښاغلی داوودزی تازه د ولسمشر اشرف غني لخوا د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د خاص استازي او د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس ټاکل شوی. هغه بېګا شپه ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې په ارتباط یو نوې تګلاره جوړوي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. پخوانی ستراتیژیګانې، پخوانی پلانونه طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په هکله ایجاد شوي. سولې عالی شورا هم دې نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
ښاغلی داوودزی وویل تګلاره به په اجماع جوړوي او پکې به د سولې خبرې، د سولې راوستل او د سولې دایمي استقرار شامل وي. داوودزی تر دې مخکې په قطر کې د پګواش مؤسسې په چوکاټ کې له طالبانو سره لیدلی او وایي چې په کار ده دا ډله هم انعطاف ښکاره کړي. طالبانو یو میاشت مخکې د افغانستان د سولې شورا له ځینو استازیو سره په موسکو کې د روسیې په کوربتوب ولیدل، خو ویې ویل د سولې خبرې یوازې له امریکایانو سره کوي. امریکا هم خپلواک افغاني الاصل امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ته ورکړی چې اوس وخت په یو اوږد سفر د سیمې هیوادونو ته وتلی. د سولې عالی شورا دارالانشا رئیس عمر داوودزی د ښاغلي خلیلزاد هڅې مثبتې ارزوي او وایي د سولې شریکې هڅې به هرومرو یوه نتیجه ورکړي.
دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکي انتخاباتو نه مخکې رسیږو. امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري، دلته کارونه ښه روان دي. انشاءالله چې په ګډه، یعنی د هغه کار، د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیری به په ګډه موږ یو د مشکل د حل یو سرحد ته ورسیږو.
د افغان حکومت له لوري سولې ته د رسیدو د هڅو په دوام د سولې د خبرو نوي جوړ شوي مرکشي پلاوي هم د یک شنبې په شپه په ارګماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلي، چېرته چې ولسمشر هغوی ته د سولې د خبرو لارښود ورکړی. سیمې ته د خلیلزاد سفر د افغان حکومت له لوري د سولې هڅې او د رپورټونو په اساس راتلونکې اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر هغه څه دي چې د سولې روانې هڅې لا پسې چټکې ښکاروي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشان نوی رئیس عمر داوزی وایي د سلمي خلیلزاد د هڅو له پیل سره په سیمه کې حالات بدل شوي او اړتیا ده چې د سولې په اړه نوې تګلاره جوړه شي. دا ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوي پرون وویل چې محمد عمر داوزی د سولې د عالي شورا د دارالنشان د نوی رئیس او د سیمه ییز اجماع د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی. خاغلی داوزی بیگاش په آزادی رادیو سره مرکه وکړه، ویل چې د سولې یو نوې تګلاره جوړوي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې خاغلی داوزی د کورنۍ چارو وزیر و، خو له دندې وروسته یې سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط یې هم ځینې غونډې وکړې. له خاغلی داوزی سره د آزادی رادیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د سولې په برخه کې به موجوده هڅې څنګه ارزوي. دا مرکه زموږ همکار صفی الله استانی کړې ده.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمله نه وي، پخوانی ستراتیژیګانې، پخوانی پلانونه، طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیلزاد صاحب ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په اکله ایجاد شوي. سولې عالی شورا هم د نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
تاسو په اول کې د ستراتیژي خبره وکړله، داسې طرحه ځان سره لرئ چې څه به په ستراتیژي کې ووسي؟ تاسو په نظر چې مهمه دي او مفید به تمام شي د سولې د پروسې لپاره؟
هغه به د یو اجماع په صورت کې جوړو. اول به یو اجماع جوړو، یو ښه ټیم به جوړو، هغوی به موجوده ستراتیژیګانې مطالعه کړي، نوې ستراتیژي به جوړي چې مشخصا څو مرحلې به ولري، چې د مذاکراتو نه به شروع کېږي، بیا د سولې په پایدارولو په استحکام باندې به ختمي.
د افغانستان سیاستوال، ځینې چارواکي او مخور مشران دوی د سولې په خاطر باندې ځینې برنامې او طرحې وخت نا وخت وړاندې کوي، همدارس حکومت، امریکا او نړیواله ټولنه. دغه طرحې بالاخره ولې په یوه طرحه نشي تبدیلېدلی؟
ان شاء الله چې آینده کې به یوه طرحې د ټولو هغه سازمانونو، نهادونو، شوراګانو، افرادو، مخورو، سیاسینو چې د سولې په اکله طرحه لري، نظر لري، ته نه هیله کوو چې خپلې طرحې د سولې عالي شورا ته وسپاري چې څو موږ یې منسجم کړو او یو واحده طرحه ترنه جوړه شي.
تاسو ډیر وخت په ملي وحدت حکومت کې نه وئ، اوس تازه دندې ته بیرته راستانه شوئ، څه فکر کوئ؟ آیا سیاسي وضعیت داسې دی چې تاسو وکولی شئ څنګه چې غواړئ کار وکړئ؟
سوله اولویت دی. سوله په هر صورت باندې د افغانستان د خلکو ضرورت دی. سوله د خدای تعالی امر دی، یو نیک کار دی، د خیر کار دی. څلوېښت کاله دا ملک د جنګ په لمبو کې سوځېدلی، بالاخره باید دا جنګ ختم کړی شي. اوس په دغه مقطع زمانی کې زه دا علایم واضح وینم چې انشاءالله که درست موږ مدیریت کړو او د زړه له کومې تلاش وکړو، سولې ته په خیر سره رسیږو.
امریکا هم دغه تلاش کوي چې د اپریل تر میاشتې پورې د سولې موافقې ته ورسیږي له طالبانو سره. څه فکر کوي چې آیا واقعا هم همدغسې حالت ته رسیدلی؟ تاسو له نږدې داسې وضعیت ګورئ؟ داسې امکان شته؟
انشاءالله چې دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکي انتخاباتو نه مخکې رسیږو.
طالبانو سره چې تاسو پخوا ملاقاتونه کړي وو، دوی عمده لوی غوښتنې دا دي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، همدارنګه د بندیانو خوشې کېدل او یا هم له تور لیسته د دوی د مشرانو لرې کول دي. دغه غوښتنې اوس هم دوی مطرح کوي. څه فکر کوي، دا غوښتنې به ومنل شي، عملي بڼه لرلی شي؟
دا اوس چې دا نوی دور د مذاکراتو آغاز شي، د دوی غوښتنې به بیا واورېدل شي، په منسجمه توګه باندې به طبقه بندي شي، اولویت بندي به شي، ټولې غوښتنې د هغوی ته د احترام په سترګه کتل کېږي. د امکان په صورت باندې، د امکان په صورت کې په هغې باندې عمل کېږي. البته چې هغوی ته هم یو څه انعطاف پذیري په کار ده، هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک لري د طالبان نه، هغوی باید هغه غوښتنې هم واوري. څه به یو قدم به هغوی راخلي، یو قدم به دولت ملت په نمایندګۍ ور اخلي، انشاءالله سولې ته به رسیږو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ښاغلی خلیلزاد اوس په سیمه ایوادونو کې د روسیې نه تللی دی، د منځنۍ اسیا ایوادونو ته بیا بزی، اروپایي ایواد بلجیم ته بیا بیرته راځي افغانستان ته. د دوی د هڅو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟
بالکل ښه دي، په صحیح سمت باندې روان دي، د تعهد سره روان دي. امریکا یو لوی ملک دی، خپل اثر رسوخ لري په منطقه کې. د امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري دلته. کارونه ښه روان دي انشاءالله چې په ګډه، یعنی د هغه کار، د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیري به په ګډه موږ یو د مشکل د حل یو سرحد ته ورسو.
د افغانستان د سولې د دارالانشا نوې رئیس محمد عمر داوزی و چې وایي په سیمه کې وضعیت مخ په بدلېدو دی. د زلمی خلیلزاد هڅې هم مثبت نتیجه ورکوي او دی به د سولې لپاره د شورا جوړښت بدل کړي، د نویو حالاتو سره به عیار کړي. او د ده په خبره امیدواري او هیله ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو او مشر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د کابل ولایت د رایو د باطلولو اعلان او په دې اړه بیرته مصلحت ته غاړه کېښودل د قانون خلاف عمل وبله. دوی ویل که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مصلحت له قانون نه پورته ګڼي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي باید محاکمه شي. دوی دا خبرې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون ورسره ژمنه کړې چې دوی ته به د پروسې په اړه نور اسناد هم سپاری. د موضوع جزئیات لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په خپلو چارو کې احساساتي نه، بلکې له قانون سره سم عمل وکړي. د دغه جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو د باطلېدو په اړه وویل، دغه کمیسیون صلاحیت نه لري چې د رای ورکوونکو پاکې رای له نظره پرې باسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل،
کدام فیصده کمیسیون شکایت کړه هیڅ صبغه قانوني نه درلوده.
کومه پریکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کړي هیڅ قانوني صبغه نه لري. قانون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه وخت مداخله کوي چې لومړنۍ نتیجې اعلان کړي او د خلکو له شکایتونو وروسته خپل محکمه کوي. قانون کې دا نه ذکر شوی چې د ټولو رای ورکوونکو رای د باطل شي. دا یو نه حق سیاسي لوبه ده، فشار راوستل دي او بهرني لاسونه پکې خېل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یوې خبري ناسته کې د کابل ولایت د میزان د 28 او 29 نیټې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړي. دغه ناساپي اعلان د کابل ولایت د رای ورکوونکو، کاندیدانو، سیاسيونو او مدني ټولنې له غبرګون سره مخ شو. رای ورکوونکو او کاندیدانو ویل کابل له تخنیکی، امنیتی او د سار له پلوه د انتخاباتو پاره د نور ولایتونو په نسبت مجهز وو او په ټوله کې د رایو باطلېدل حیرانوونکې موضوع ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو له باطلېدو یو ورځ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اعلان غیر قانوني وباله. د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې غړي غلام محیدین منصف وویل، که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه قانوني وه باید عملي شوې وه، خو اوس چې د حکومت په مشوره د خپلې پریکړې په اړه مصلحت ته غاړه ږدي دا د جرم د پاسه جرم دی او د یاد کمیسیون رئیس او غړي باید په محکمه کې ځواب وبایي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي روحاني ازادي رادیو ته وویل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورسره جدي ژمنه کړې چې د میزان د میاشتې د انتخاباتو کره او شفاف اسناد او د پروسې ځانګړتیا به ورسره شریکوي چې په اساس د شکایتونو کمیسیون له پریکړې واړوي.
تغییر تصمیم خود را منوط و مشروط.
موږ خپل تصمیم په دې مشروط کړی، هغه اسناد او مدارک چې شفافیت تضمین کړي موږ ته باید وسپارل شي. یعنې لیست موجود و او کنه، بایومیټریک شوی و او کنه، لومړنی ریزلټ شیټ څه و، دا ټول مدارک دي چې له مخې باید رای وشمیرل شي. خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل د دوی چارې رڼې دي او حاضر دي چې په دې اړه هر ډول اسناد وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په همدې ورځ د ولسي جرګې د بشري حقونو د ښځو چارو او مدني ټولنې په کمیسیون کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ملي ګټو او د هیواد موجوده وضعیت ته په پام خپلمنځي اختلافات له منځه یوسي او که نه خلق به پر دغو او راتلونکو نورو انتخاباتو بې باوره شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سلیم محمد صالح د نړۍ ورسپانې او خبرونه لوستي او د افغانستان د حالاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
امریکایي ورسپانې سټارز اند سټرایپس په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ولسي وي چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د ورسپانې په باور اوسني او پخواني چارواکي وایي لنډمهاله هدف دا دی چې اول پر یوه اوربند موافقه وسي چې لږ تر لږه د طالب وسلولو د حملو د زیاتېدونکي خطر اندازه څه کمه سي. په دغو حملو کې هر میاشت لسګونو ملکي افغانانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سټارز اند سټرایپس ورسپانې په لیکنه بیا هم د یوې سیاسي روغې جوړې لیدلوري تت ښکاري او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې له دغه هېواد خپل سرتیري وباسي په سیاسي لحاظ به له انتقادونو سره مخامخ سي، ځکه افغانستان شي په ناکام هېواد بدل او ترورستان به پکې د پناه ځای پیدا کړي. په لیکنه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅو ته اشاره سوې چې په سپتمبر میاشت کې پر دې دنده له ټاکل کېدو راهیسې د سولې د مذاکرو د چټکولو هڅه کوي. شغلی خلیلزاد خبرداری ورکړی د افغانستان د حکومت هغه چارواکي چې د امریکا د سولې له ابتکار سره دلچسپي نه لري باید پوه سي چې د امریکا پوځي ملاتړ به تل له دوی سره نه وي. د ورسپانې د لیکنې په یوه برخه کې د سولې له دغو هڅو سره سره د ناامنیو ځینو پیښو ته اشاره سوې ده. ورسپانې د امریکایي چارواکو هغه څرګندونې راخیستې چې تېره اونۍ ویلي په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 ته رسیږي. نړیوال بانک یا ورلد بانک په خپل ویب سایټ کې په افغانستان کې د لسیزو جګړو او ناامنیو له ستونزې سره سره د ځینو پرمختګونو په اړه تبصره خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بامیان د والي محمد ظاهر زهیر خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي غواړي نړۍ ته د افغانستان یو متفاوت تصویر وړاندې کړي. د بامیان والی ویلي د ویاړ ځای دی چې د بامیان اوسیدونکي په تیرو 19 کلونو کې د حکومت پر ضد په بلوا جګړه او مخالفت کې لاس نه لري. شغلی زهیر ویلي دی چې له تیرو 3 کلونو د والی په توګه دنده ترسره کوي. حکومت په بامیان کې د بیا رغونې زیاتې پروژې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له لارې تمویل کړي دي. د لیکنې په حواله په دغه مرستندوی صندوق کې 4 هیوادونه برخه لري چې مدیریت یې د نړیوال بانک پر غاړه دی. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله څرنګه چې په بامیان کې په 300 وګړي خپل ژوند د کرنې له لارې تامینوي نو په کرنې پورې اړوندو پروژو د نورو پراختیایي او اقتصادي هڅو بریا ته زمینه برابره کړې ده. نړیوال بانک په دې لیکنې کې هغه راپور ته اشاره کړې چې شي په بامیان کې د 2008 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د ماشومانو د شمولیت اندازه 14% زیاته سوې ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس اعتراف کوي چې په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د شکایتونو په کمیسیون کې فساد موجود دی. عبدالعزیز د یکشنبه په ورځ د فساد ملي سروې د خپرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل تضمین نه کوي چې په کمیسیون کې د فساد مخه ونیول شي. په ورته وخت کې انتخاباتي ناصر بنسټونه وایي دغه اعتراف ناوخت شوی او د کمیسیون مسؤلان په دغه کار سره نشي کولای ځان ته برائت ورکړي. د دې موضوع جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
وروسته له هغې چې انتخاباتي نظرو بنسټونو په پرله پسې توګه په انتخاباتي پروسې او په ځانګړي ډول د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد په اړه انتقادونه وکړل، اوس کمیسیونونه مني چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې فساد شته. د شکایتو کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبه پورس په کابل کې د فساد د ملي سروې د خپرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې اعتراف وکړ چې په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړې توګه په شکایتو کمیسیون کې فساد موجود دی. اداری فساد ده خو رشوت نه اخلي. له بده مرغه همدا زمونږ اداره ده. زه بیا هم له همدې تریبیون وایم چې افغانانو او حکومت ته هیڅ تضمین نه سم ورکولای چې په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې دی د فساد مخنیوی وکړم. په انتخاباتي کمیسیونونو کې څو اصل اړین دي چې فساد را کم کړي. له هغې جملې یو هم قانون دی. دا لومړی ځل نه دی چې ښاغلی آریایی په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې د فساد د موجودیت په اړه خبرې کوي، بلکې نوموړي په تیر کې د کمیسیون 15 تنه غړي په فساد تورن او له دندو یې وشړل. ښاغلی آریایی ویلي و چې دغه کارکوونکي زیات وخت دندو ته نه حاضرېدل او هم یې کارونه ښه پر مخ نه وړل، نو له همدې امله یې د دوی د فساد دوسیې اړوندو ارګانونو ته لیږلي دي. خو د کمیسیون برطرفه شویو غړیو په ځان لګېدلو تورونه رد کړي وو او برعکس یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس په فساد تورن کړی وو. څه موده وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون صحافي رئیس ظاهر اکبری چې تازه په دغه دنده ګمارل سوی و د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس په فساد تورن کړل او وایي چې له همدې عمله له دندې ګوښه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت که څه هم په دغه کمیسیون کې فساد نه ردوي، خو ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. په ورته وخت کې یو شمېر نظر انتخاباتي بنسټونه وایي چې فساد د انتخاباتي پروسې له پیل نه موجود و، خو په وینا یې له بده مرغه دې کار ته هیڅ توجه ونه سوه. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه په ځانګړې توګه د شکایتو کمیسیون ناوخته اعتراف کړی.
اوس زموږ همکاران په کمیسیونو کې په دې اعتراف کوي چې فساد موجود ده. دا په دې معنی نه ده چې دوی ووایي چې ولا موږ د خلکو په دې اعتراف وکړو او موږ مسؤلیت نه خلاص یو. دوی د دغه پروسې په دغه ټولو پړاوونو کې که فساد سوی دوی مسؤول دي. دوی هغه اعتراف د برات سبب نه شي ګرځېدلی او د ملت او د قانون پر وړاندې ځواب ویلي.
ښاغلی رشید زیاتوي چې اوس د عدالت په پام کې نیولو سره له تفکیک پرته په ټولو قانوني او ډول پلیسي او ټینګار کوي. که په دې اړه له عدلي او قضایي بنسټونو سره اسناد موجود وي، نو د قانون په اساس د رئیس او کمشنرانو په ګډون په ټولو کارکوونکو باندې قانون یو شان تطبیق شي.
دوی واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپول روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ چې سعودي عربستان د ترکیې د غوښتنه رد کړه چې ویلي وو هغه کسان دی، هغه سعودي چارواکي دی، انقره ته وسپارل شي چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. په دې اړه د خبرونې په دوهمه برخه کې په جزئیاتو سره اورېدلی شئ. دغه راز اوس له عصمت ساروان یو مطلب اورو چې وایي میلیونونه کاله پخوا د یو شمېر حیواناتو هډوکي لرغونپوهانو موندلي دي او ځینې ډبرینې وسلې هم پیدا کړي دي.
لرغونپوهانو په افریقا کې د 2,400,000 کاله پخوانی ډبرینې وسیلې او د حیواناتو هډوکي کشف کړي دي. دا کشف په الجزایر کې چې د افریقا په شمال کې دی شوی دی. لرغونپوهان وایي چې دا کشف دې اړه چې د افریقا ختیځ د نوي تمدن او د بشریت ځانګو و شکونه پیدا کوي. په دې سیمه کې له ډبرې څخه جوړې شوې وسیلې شي چې یا خو لومړني انسانان د افریقا له ختیځه نورو سیمو ته ډېر ژر تیت شوي او یا دا چې د انسانانو تمدن بېله دې چې هغوی مهاجرت وکړي هم مهاله د افریقا په بېلابېلو سیمو کې رامنځته شوی دی. تر دې وړاندې د لرغون پوهانو ټولو څېړنو داسې ښودله چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه. خو دې نوي کشف دا نظریه له شک سره مخامخ کړه. په الجزایر کې کشف شوي ډبرینې وسیلې چې چاقو او ساتول په شان شیان دي 2,400,000 کاله پخوانی دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس هم پام کړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته.